د عربي هوایي شرکت نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې ډیره د متحد عربي اماراتو د شرکت په اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په ورست کې الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیم الوتنه وي. د العربي شرکت اجرایوي رئیس عادل آل علي ویلي چې دا مسافرو ته د ښو او په ارزانه بیه د هوایي خدمتونو په وړاندې کولو هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نوو ځایونو په نښه کول په برخه کې د شرکت د منتیا نخه ده. له دې وړاندې کابل ته فلای دوبۍ شرکت خپل الوتنې له سره پیل کړی وي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرولو د یو قرارداد خبرو کړی دی. دې شرکت نن په خپلې شبکې په خپل ټویټر لیکلي د قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس سره او همدارنګه د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس ترمنځ لاسلیک شوی دی. د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي چې دواړو لورو د تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو واټه برېښنا د نوو موضوع د غځولو پر مسلې هم خبرې کړې دي. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند وایي پخواني صدر اعظم نواز شریف به په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د دې ګوند لخوا د څلورم ځل لپاره د صدر اعظمۍ څوکۍ ته کاندید شي. هغه چې د څلورو کلونو جلاوطنې وروسته د اکتوبر میاشت کې پاکستان ته راستون شو او د فساد په قضیه کې تورن و، د پاکستان استیناف محکمې ورته براءت ورکړې دي. په پاکستان کې انتخابات راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې ترسره کیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له متحده عربي اماراتو څخه د دوی ورځنۍ و غیر رسمي سیالیو لوبلړۍ وګټله. دوی مسیالۍ نن ترسره شوه چې افغانستان د 15 منډو په توپیر د غلوبه وګټله. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر 15 نیټه د دریو نړیوالو شلوړو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو سلامونه او درنښت مې اومنه. د دې ونی د لوبو له میدانه په نيزي سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ملي لوبډلې په دوه غیر رسمي یورزنې سیالیو کې اماراتو ته ماتې ورکړه، خو د دې میاشتې په پای کې به له یاد هیواد سره درې شلوریزي سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ لوري پر نوید الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي لګول شوي بندیزونه لاملونه یې څه دي؟ د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو یوه ډلګۍ له اماراتو سویلي افریقا ته رسېدلې، خو لا هم رسمي نوملړ نه دی خپور شوی. کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا تراوټ د ملي لوبډلې روزونکي وګماري، خو شرطونه یې څه دي؟ په کابل کې د وزلوبې د 5م پړاو سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي بدخشي د ظلمات خوړلې ده او د خبرونې په دویم نیمایي کې به درته د کرکټ بورډ له لوري پر لوبغاړو د لګیدلو بندیزونو په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه خپره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړئ. پیل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر لوبغاړو د لګول شویو بندیزونو څخه کوو. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلامیه کې وویل چې پر نوید الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي د یو کال لپاره بندیزونه لګولې دي او د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړي د دې اجازه ونه لري چې په نړیوالو لیګونو کې سیالۍ ترسره کړي. یاد لوبغاړو لا دا کیسه نه ده رسنیزه کړې، خو نوید الحق پر خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي دا یو عامه وادي خبره ده چې حقیقت وروسته راځي او دروغ لکه د اور په څیر ژر خپریږي. په دې تړاو نور تفصیل همایون هیواد څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل الحق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو، په همدې خاطر د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کوو. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ خبرګون زیانونه خودل شوی. دا کرکټ ځینو مینوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمیر نورو غندلې ده. دا کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زمونږ د کورنۍ کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دی او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دی چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمي اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤل او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړی وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوي، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دریو لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغو درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازت لیکونه یا ان او سیز یې فسخه شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازت لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو دریو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچوونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچوونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
پا ورزش کولو ل نشی موادو ځان وساتی.
بل لورته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ل عربي متحده اماراتو څخه د دوه ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړې وګټله. دوی مسیالی د دسمبر په 20 نیټه د چهارشنبه پر ستر سره شو چې افغانستان د 15 نوي منډو په تفاوت اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 145 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. یو وار بیا په افغان توپوهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلید، هغه 28 تنه سوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف الدین اشرف هم د لوبې په وروستۍ برخه کې 38 تنه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې فرید احمد ملک او ضیاء الرحمن اکبر 3-3، قیس احمد او شریف الدین اشرف 2-2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې هم افغانستان د 39 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نیټه د 3 شلوریزو سیالیو لوب لړۍ پیل کړي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو څخه سویلي افریقا ته کډه شوې ده. یاد لوبډلې د ډسمبر په 16 نیټه په یاد هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. دا سفر د دې لپاره دی چې یاد لوبډله د سویلي افریقا او هندوستان پر وړاندې په یوې درې اړخیزې لوبلړې کې ګډون وکړي. لوبلړې به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه پیل او د جنوري تر 10 نیټې به دوام ولري. تر دې لوبلړې وروسته به افغانستان په نړیوال جام کې چې سویلي افریقا کې به وشي ګډون کوي. خو کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لا خپل رسمي لوبډله نه ده پډاګه کړې. افغان کرکټ بورډ غواړي یو بیا د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو کال لپاره تړون وغځوي. ٹراؤٹ په انگلستان کې ورسنۍ سره مرکه کړې او ویلي دي د په خوخه د ځل قرارداد ورلېګل شوې ده او تمه خودلې چې لاسلیک به یې کړي خو ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. دا چې دا کوم شرطونه دي له امید ظهیر ملي په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې د مشر روزونکو جناتن ټروټ ترمنځ یو کلن هوکړه لیک د روان کال د دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. ښاغلی ټروټ د انګلستان له پی خبري اډرانس سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي یو آر بی آی له افغانستان سره د مشر روزونکو د دندې هوکړه لیک ترلاسه کړی دی. نوموړي زیاته کړې لکه څنګه چې ما وختي دي هماغسې وړاندیز راته شوی دی، خو زه غواړم دا هم یقیني کړم په کومه برخه کې چې موږ نورو روزونکو ملاتړو کسانو ته اړتیا لرو هغه هم راسره وګمارل شي. مشر روزونکو زیاته کړې ده تر نړیوال جام وروسته د لوبډلې په روزونکو ډلګۍ کې بدلونونه رامنځته شوي دي. هغه وایي زه غواړم داسې روزونکو وګمارو چې موږ د شاتګ پر ځای لا نور مخکې لاړ شو. وروسته له هغه چې افغانستان د 2023 زیږدیز کال په 500 ورځ نړیوال جام کې خېلو به نندارې ته وړاندې کړي، یو آر بی آی پریکړه کړې ده چې له اوسني روزونکو جناتن ټروټ سره قرارداد وغځوي. که ټروټ او افغان کرکټ بورډ هوکړې ته ورسیږي نو دا هوکړه لیک به د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د ډسمبر تر پایه پورې وي. افغان لوبډله به په دې کال کې په شل اوریز نړیوال جام کې چې په ویسټ انډیز او امریکا کې کیږي ګډون وکړي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې لوبډله به د رواني میاشتې په وروستۍ اونۍ کې له عربي متحده اماراتو سره د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړې وکړي. د ویلو ده چې لا د دې هوکړه لیک په تړاو افغان کرکټ بورډ رسنیو ته څه نه دي ویلي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هندستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په یوازینی ټیسټ سیالۍ کې د دسمبر په 24 نیټه د استرالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې په ټیسټ کرکټ کې هندۍ لوبډله پر استرالیا بریالۍ کیږي. یاد سیالي د هندستان د ممبئی په وانکی د لوبغالي کې د دسمبر میاشتې په 21 نیټه پیل شوې وه چې استرالیا په دوه پاڼیو کې 219 او 216 منډې کړې وې. هندۍ لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې 426 منډې کړې وې او په دویمې پاڼۍ کې ورته د استرالیا لوري د 50 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندوستان د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. هندۍ سنیحا رانا چې په دوه پاڼیو کې یو لوبغاړی سوځولی و غوره لوبغاړی شوه. د استرالیا او هندوستان خزینه لوبډله د 1908 زیږدیز کال راهیسې یوازې 11 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې وي او په 11 کې هندۍ لوبډله بریالۍ شوه. د ویلي ده چې تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. اوس له کرکټ ورخوا د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست ویلي دی چې د وزلوبي بسکشۍ 5 پړاو سیالۍ د سې شنبې ورځ په کابل کې پیل کړي دي. د یاد ریاست په وینا د دسمبر په 24 نیټه د یادو سیالیو د پچاچونې مراسم ترسره شوي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ریاست رئیس احمد الله وسیق د یادو سیالیو په تړاو ویلي دي دا ځل به د دې سیالیو لوبڅاري هم بهرني لوبڅاران ترسره کړي. سکل په دې لوبو کې 12 ولایتونه ګډون لري چې په اول ګروپ کې سمنګان، پنشیر او بامیان، په دویم ګروپ کې بغلان، سرپل او تخار، په دریم ګروپ کې کندوز، بلخ او میدان وردګ، او په څلورم ګروپ کې کندهار، بدخشان او لوګر ولایتونه برخه لري. د ویلو ده چې یادې سیالۍ د کابل ښار په حضوري چمن کې روانې دي. افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشی له خپل روسی سیال څخه ماته وخوړه. د آزاد مبارزو سازمان آی سی ای د راپور پر اساس د دسمبر په 24 نیټه د یک شنبې پورې عبدالکریم بدخشی د لوبې په لومړي پړاو کې له خپل سیال ماته خوړلې ده. یا د سیالي د روسیې په مسکو ښار کې ترسره شوې. ښاغلی بدخشی تر دې وړاندې خپلې وو سیالۍ ګټلې وي او یوه یې بایللې وه. اوس د سوکوهنی مینوالو ته د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی دی چې د سوکوهنی نړیوال اتل انتونی جشوا په درانه وزن کې د دسمبر په 24 نیټه د یک شنبې په ورځ د یاد هیواد په پلازمینه ریاض کې خپل سویډنی سیال ته د لوبې په 5 پړاو کې ماتې ورکړې ده. دا په نړیوالو سیالیو کې د جشوا 20 سیالي وه. هغه په 24 سیالیو کې خپل سیالان ناک اوټ کړي خو په دریو کې مات شوی دی. دغه راز د سوکوهنی بل اتل دیوینتی وایلدر د نیوزیلینډي جوسف پارکر څخه ماتې خوړلې ده. وایلدر تر دې وړاندې یوازې 2 ځل د سوکوهنې له اوسني نړیوال اتل تایسن فیوري څخه ماتې خوړلې وه. د سوکوهنې په دې سیالیو کې بله مهمه لوبه د روسیې هیواد د دو لوبغاړو دیمیتری بیول او لندون آرتور ترمنځ ترسره شوه چې دیمیتری بیول وګټله او د ای بی ای کمربندې هم وګاټه.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
په رسنیو کې مو اوریدلی و چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لخپلو دریو لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي او دا لړۍ به د یو کال لپاره دوام ولري. دغه راز د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړو ته انوسی یا اجازه نامه ورنکړي چې په سوداګریزو نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي. تر دې دمه لوبغاړو په دې تړاو سره دی ویلي، خو موږ غوښتل چې د پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره د کرکټ بورډ د دې پریکړې په تړاو مرکه وکړو. نور په مرکه کې واوري احمد صاحب، د کرکټ بورډ دا پریکړه څنګه ارزوي چې له مجیب نوین او فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی قرارداد واخیست او په نړیواله لیګونو کې د دوو کلونو لپاره انوسی یا اجازه نه ورکوي؟
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم مجیب او فضل حق فاروقي او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سره رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سیدي ډیر په تدبیر سره او ډیر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله چې دا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نه سیدا ډیر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله، آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لار و؟
نه، بالکل نه، دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو به کوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کوي یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه. دا به یو بله بیا له دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو دا سیدا ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار ونسو او په کار وسه ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده، بورډ سیدا خپل هغه پاور او خپل کنټرول سیدی به په ټیم باندې راولي، دغه په صورت کې سیدا دا به یو پیغامي د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغامي ورکړی ده، خو دا پیغام سیدا را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډیر زیات هغه پیشبیني سیدا موږ نشو کولای.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لوري ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ سیدا ډېری وسیع کرکټ ده او 200 ولایتو کې کېږي، 1500 رجستر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د 12 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري، نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول چې دي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکي تمریناتو بې خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري، خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې وو داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر شوی ده، تاسو شاهداني، خو دا کار بیرته لغوه شوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسېدلی.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزی قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرینبولډ، کوانټین ډیکاک او د ویست انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل پدی کې ستونزه نشته په ډیره دنیا کې هم دسی مخکیم د دسی کیسو مونږه د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوی یو څه مسله او کیسه پدی کې نشته چې قراردادونه لري او دای له بورډ سره لوبه کوي ډیر ملکونه سي دي رو کمل وبغاړو چې د خپل قراردادونه ور کوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي کمنګ د ایرلند مثال را واخلو پندش پاګول وبغاړي کې د سي قرارداد ولري د سينور ټیمونه کمنګ د سي وګورو او څوک سي قرارداد لري هغه په ډیر وسی ساته او په ډیر غټه ساته باندې قراردادونه خپل کرکټ بورډونه کله خپل میډیا باندې شیر کوي نو ډیر زیات پیسې خپل لوبغاړو ته ور کوي د دې کې بسون زنه وي خو یو وستون زبدا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسی چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی نو بغیر د قرارداد لوب کول هیڅ ستونزه نه لري
تر دې بندیز پرته بل کوم لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای
بالکل د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا د سی کچيري د سی او رینک جوړ سوی وای تر دې رینک پوری یا دغه بنچ مارک پوری کدا غ بنچ مارک چا ټچ ک نو هغه ته موږ دوه لیګ ور کوي سو کدا غ بنچ مارک نه دی پورته لاړ درې لیګ کوي سی نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفورمنس دی یو د پاره یو د سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفورمنس کوي نو دغه مر زیات لګونو اجازه به ور کول سی نو د سی او کار کې د د چیرې په ټیم کې د اوچا پرفورمنس ډیر زیات دی خرابې دو په حالت کې یا ټیم ته پرفورمنس پاغلی ول نسی کوي چې د ای سی سی پر رینک راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای غوته باید د لګونو اجازه نه وای ورکړې د سی ډیر مثالونه خبره کېدای سي چې په باندې کار سوی وای
د کرکټ بورډ یا د پریکړې خبرګونونه لرل ډیرو خلکو یې ملاتړ وکړ خو ځینو یې مخالفت هم کړی دی د یو شمېر خلکو نظر دا دی چې د یادو لوبغاړو بدلونه دومره زر نشي پیدا کېدی یا همداسې ده
دغه لوبغاړي سره کوم ټیم ته راغلي دي او په کوم عمر کې قرار لري دوی د افغانستان لپاره روان پنځه شپږ کاله یا لس کاله نور هم کرکټ کولای شي نو دومره زر د دوی بدیل هم نشي پیدا کېدی او که بدیل ته لاړ سو نو اوس کدی یو یی خلاف مونږه لوبه کوو نو دوی نه دې زړه لوبغاړي چې هغه دې مونږه هیڅ کله بدیل نسی کېدی د دوی بدیل نسی کېدی هغه لوبغاړي لوبه کوي که چېرته دې بدیل طرف ته تلای بیا په دغه ځای کې باید دې ځوان لوبغاړي وایي مونږه ځان سره لرلای نو ډیولپمنټ باندې هم کار سده ډیر د لوبغاړو پر روزنه او دغه قسم بدلونو ته کار نه دروان یا کار نه کیږي نو تر اوسه پورې ماته د سینخ کاری سي د لوبغاړو بدیل دی پیدا سي یا د زر پیدا سي او د سینخ کاری سره روان دوه درې کالو کې دی پیدا سي اپ انډر 19 کې هم په دغه لیول مټیریل نخ کاری څنګه د لوبغاړو بدیل سي
روان کال افغانستان نړیوال جام ته هم زی نو په شلوریز نړیوال جام کې به د لوبغاړو نشټون څومره بد غیز وکړي په افغان لوبډله باندې
بالکل تاثیرات به ډیر زیات وي درې ور ډیر زیات مهم بولر د ټیم او د ټیم هغه د بولینګ د برخه بالکل سي د منګه بولینګ برخه لمخ کې نړی زیاته کمزورې ده نو دغه بولینګ برخه نه کده درې کسووزی منګ بلډي رستونز سره مخسو منګه به بالکل د بولینګ برخه کې څوک لرونو منګه به بالکل د میچونو د ګټلو هغه تصور بم د ډیر کم سي نو د ځان بولري نو لوبغاړو ته په کار دي سل ډیر حکمت او لډیر صبر نه کار واخلي او د دې ورلد کپ د پاره او د افغانستان د پاره لډیرو مسایلو نه تیر سي
آیا کرکټ بورډ لکه څنګه چې وایي هم دغه سی ټول کارونه سم روان کړی دي
کرکټ بورډ کې په خپل باندې د بستون جی وی استون جی لشته د سه هم نه د سی ټول کارونه دومره د پالیسی مطابق روان دي د سی ډیر دي قراردادونو یا د سیستمونو په پالیسی طبقاتو باندې ټول کارونه ډیر سم روان دي مونږ کو ګورو د سلیکشن پالیسی سرغړونه هم کړی ده د ایچ آر پالیسی سرغړونه سوي ده نور سرغړونه ډیر روان دي نو په د سه هم نه د سی ټول کارونه دي په دې سیستماتیک ډول باندې مخکې رواني نو په کار دي چې بورډ او د لوبغاړو ترمنځ د سیو بل کمیټه جوړ سی چې دوی ترمنځ بیرته یو د تفاهم او دیو صحیح سیستم د رامنځته کولو باندې کار وکړي تر څو پورې دا ستونزې حل کی او آینده کې هم یو لار ورته پیدا کی.
اوس کوم لار شته چې دا ستونزې حل شي، لوبغاړي قرارداد وکړي او بورډ خپل پریکړه بیرته واخلي؟
بالکل لار شته. ټول ټیم دی په لکه څنګه سی په مخکمه ویلې ټول ټیم دی راغون سی، ټول ټیم دی کینی، ټول ټیم سو کسان نه دی ما په یاد دی چې وخت کې مونږ ډیسپلینری کوډ جوړول. مونږ ډیسپلینری کوډ په د نېشنل ټیم په لوبغاړو باندې جوړ کړ، مطلب مونږ هم شاته ائیډیا دا وا چې دغه کورس به عملی کوو، او خو بیا دغه هر یو کوډ شاته کوم مقصد او کوم نقصانات هغه به مونږ لوبغاړو ته ویلې. لوبغاړي خو ضرور نه دی چې تعلیم یافته دی اوسیږي او په ډیرو مسایلو دې سر خلاصي، د دې مسائل وی چې د غشا ته کومه ائیډیا یا کوم فکر پروت وي د کرکټ بورډ، هغه باید هغه فکر او هغه ائیډیا باید لوبغاړي ته ورسیږي، تر څو لوبغاړي په دغه حرکت باندې پوه شي چې بورډ ولې د حرکت کول غواړي. نو موږ هغه ډیسپلینری کوډ چې موږ څنګه غوښتل مغه سي لوبغاړو خپل ډیزاین کړ، خپل اساین کړ، چې موږ به آینده کې په دغه شیانو ته ډیر فکر کوو، دا شیان باید په ټیم کې یا په لوبغاړي کې نه وي. نو د سیو کار کې د سیو ټیم را ټول ټیم را غون کړی سی، او ټول ټیم سره په دې باندې بیا سره په د ټیم په سره په یووالي په اتحاد یو قرارداد یا یو سیستم جوړ کړي د خبرو لپاره، نو ضرور به د لارې حل راوځي. هم څنګه چې دوی غواړي هم داسې حل به راوځي، خو دا په بریښنالانی چې ته چاته ایمیل کوي او دا صحیح کمیونیکیشن نه ده، نو دا باید صحیح کمیونیکیټ سین. که چېرته صحیح کمیونیکیټ شو د ټولو لوبغاړو سره، نو ضروري دی لارې حل راوځي.
آیا کرکټ بورډ له ټولو لوبغاړو سره یو ډول سلوک کوي؟
ځکه چې څومره خبر لرم، بعضې لوبغاړو ته د درې لوګونو اجازه ورکړل شوې ده، او بعضو ته د دوه لوګونو اجازه ورکړل شوې ده. زه هم داسې غیر رسمي خبر سوایم، نو که دا چلن وي بیا ټول لوبغاړو باندې منفي تاثرات کوي، ځکه ټول لوبغاړي چې کله ګراوند ته کوزیږي د دوی شاته د افغانستان نوم لیکل کیږي، او ټول یو قسم باید سیده ټول ته یو قسم فکر باید وسی. یو قسم چلن خو سیده ډیر زیات ضروری ده د دې ټیم د کنستراکټیو کلچر لپاره، چې ټیم کې یو یووالی متحد ټیم وساتي. که څوک سټار وي هغه ته مونږ په یو شکل باندې ناز ورکوي، سو خو په دغه شیانو کې باید بیا ټول لوبغاړي په یو شکل باندې ورته وګورو.
سوداګریز لګونه ورستر بلې مخ په ډیرې دوه دي، څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي چې د لوبغاړو حضور په لګونو کې کم او په ملي لوبډله کې زیات شي؟
بالکل مخ نیول کېدای شي د ډیر لګونو، هغه لګونه ک وګورو چې د انټی کرپشن سیستم ډیر خوي، هغه لګونه وګورو چې په ډیر صحیح معیار باندې کیږي لکه پی سی ایل او آی پی ایل او دسه وغیرہ نور لګونه، نو هغه لګونه اجازه دی ورکول سي. دسه د هر لیگ چې په هر ملک کې وړو کې یو غټ لیگ کیږي، نو دغه اجازه سده باید ور نه کول سي. اوس دنیا کې دوه درې څلور لیگ دي چې ډیر زبردست کیږي، کې آی پی ایل پی سی ایل بیگ بیش ته د دین لاندې دا نور لیگونه دي. نو په دې باندې د غوړ او سی فکر دی وسې کوم قسم لګونه لوبغاړو ته ورکوي، او کوم قسم لوبغاړو ته نه ورکوي، په دې باندې هم څه دا فکر کېدای شي او په دې باندې خبرې کېدای شي.
ورسته پښتنه کوم، لوبغاړي د اقتصادي ستونزو خبره کوي چې کنډړېوال لګونه ونه لوبوي، نو پر اتلونکو کې چې کرکټ پریږدي ژوند به لګوا خون سره مخ وي، همدغه څه ده؟
د دې څه دا ډېر زیات ژوندۍ مثالونه دي، لکه موږ څه درواخلې کله کرکټ پریخود او بیا هم لسره له صفر نه په اداره کې کار شروع کاوه. د موږ اقتصادي ستونزې په اداره کې تر اوسه پورې په دالاسو کالو کې حل نشوي، نو ټول دا فکر لري دا مشکلات سته، او دا مشکلات سره کرکټران اکثر او ډیر وخت مخ کیږي. نو په دې شی باندې کرکټ بورډ ته په کار داسې کار وکړي، او کڅو یو داسې د تقاعد غونډې یو پالیسي هم باید جوړه کړي چې لوبغاړي کله تقاعد کیږي نو دوی سره باید نقدي مرسته څومره وسی، او د دې د روان د فیوچر لپاره په کوم په پلانینګ او په داسې یو پلان باندې کار وسی چې دوی اقتصادي ستونزې پر روان وخت کې ونه ګوري. مننه.
د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو، د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته وتر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.